دي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سویتا سیزه دی رادیو ته ورغیاست. د خبرونه مو یو څه دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي د سالنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول له خپلو نورو ملګرو سره وژل سوی دی. او چارواکي وایي د اندونیزیا د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې زلزلې ورسره څونامي لږ تر لږه 8 کسان وژل دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. د دغې شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په یوې خبري غونډه کې هیله وښوده چې د روانو هڅو له مخې به یوه ورځ دواړه لوري د سولې خبرو ته سره کښېني. نوموړی وایي د ویتروس د دولت او طالبانو ترمنځ هیڅ رسمي خبري نه دي سوي. نه د سولې علي شورا او طالبانو ترمنځ داسې څه سوي دي. هر څه چې ویل کېږي اوازې دي او د اوازو مخه څوک نسي نیولی. دا په تاسو کې د ځینې غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي وحدت د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کتو خبر ورکړی دی. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي د سالنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول خپل نورو ملګرو سره وژل سوی دی. د پروان د سیاګرد ولسوال نوراقا سامي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 500 وسلوال طالبانو تېره شپه د سیاګرد ولسوالۍ د چارقله سیمې پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې د خبره د درنو تلفاتو سره بیرته په شاو تمبول سول. ښاغلی سامي وویل په وژل سوي کې د سالنګ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول قری مناف هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د متحده ایالاتو پوځ پرون تایید کړ چې د دې هیواد F-15 ډول نوي جنگي جټ الوتکې په افغانستان کې خپل لومړني جنگي ماموریت په کامیابۍ سره سرته رسولی دی. ملټری ټایمز ورځپاڼه د امریکا د سمندري ځواکونو په حواله ویلي دی چې F-15 الوتکې د پنځمه په سهار په افغانستان کې یو هدف په کامیابۍ سره لمانځه یوړ. امریکایي چارواکو ویلي دی چې دې الوتکې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د جګړې پر مهال د هوایي ملاتړ عملیات کړي دي. د امریکا پوځ په تاسو وخت کې په افغانستان کې نوی جنگي الوتکه آزمایي چې ملګرو ملتونو سږ کال د افغانانو نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني پولیس وایي هغه افغان پناه غوښتونکی چې د جمعې په ورځ یې 3 په چاړو ټپیان کړي ول نیولی دی. پولیس وایي تحقیقات یې پیل کړي چې د پیښې دلیل پیدا کړي. دغه 19 افغان تېره ورځ په رونزبرګ ښار کې پر خلکو برید وکړ او د پیښې په ځای کې د پولیسو لخوا ونیول سو. چارواکي وایي د اندونیزیا د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې زلزلې او ورسره سونامي لږ تر لږه 43 وژلي دي او 350 نور ټپیان دي. د پالو په ښار کې چې نږدې 3.5 لکه نفوس لري پرون د 5.5 درجې زلزله وسوه چې له دې سره د سمندر اوبه تر 2 مترو لوړې سوې. د اندونیزیا له طبیعي آفتونو سره د ژغورنې د ادارې ویاند وایي چې د پالو ښار 4 روغتونونو ته د 43 مړي خبر تایید سوی دی. په سلګونو کسان ټپیان سوي دي او لا هم د نورې مرګ جوبلات کال کېږي. په ټلویزیونی تصویرونو کې ښکاري چې پلونه نړیدلي، سړکونه مات شوي دي او ودانۍ چپه شوي دي. د سوریې حکومت له اردن سره د نصیب په نوم هغه سرحدي لار نن بیرته پرانستله چې 3 کال مخکې د یاغیانو لخوا تړل سوې وه. د سوریې د ترانسپورټ وزارت خبره کړې ده. د نصیب لویه سوداګریزه لاره په 2015 کال کې د یاغیانو لخوا نیول سوې وه چې ورسره د هغو سلګونو لاریو د تګ راتګ مخه نیول سوې وه چې هره ورځ به یې د ترکیه او خلیج او هم لبنان او خلیج ترمنځ سوداګریز توکي انتقالول. د سوریې د ترانسپورټ وزارت په ویلامې کې راغلي چې د سوریې او اردن ترمنځ پوله کې د سوداګریزو لاریو تګ راتګ نن پیل سو. د دغې لارې په کال کې میلیارډونه ډالر په ارزښت سوداګریز توکي انتقالېدل چې له تړل کېدو سره د سوریه او د ګاونډي هیوادونو اقتصاد زیانمن سو. د لبنان د اقتصاد وزارت په جولای میاشت کې ویلي و چې دغه لاره د لبنان د اقتصاد لپاره حیاتي اهمیت لري او د هغه د پرانستلو لپاره باید له یاغیانو سره معامله وسي. د سوریه حکومت د خپلو متحدینو روسیا او ایران په مرسته په دې وروستیو کې د دغه هیواد ډېره برخه بیرته له وسله والو مخالفینو څخه ونیوله. او د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د عراق په بصره ښار کې به خپله قنصلګری وتړي. د دې ایالت د ایران د حکومت او په عراق کې د ایراني پلوه ملیشو ګواښونه ښودل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ناوخته وویل چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماټیکو مرکزونو د هر از بریټ مسول په مستقیم ډول ایران دی. په وروستیو کې په بصره کې د امریکا په قنصلګری او په بغداد کې د امریکا پر سفارت ډزې وسوي چې پکې نه د سر زیان اوښتی او نه هم مالی زیان رسېدلی دی. د خبرونو پای
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ځینو غربي رسنیو راپور ورکړی و چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو په سعودي عربستان کې خبرې کړي، خو د سوری علي شورا مشر وایي
تا هنوز هیچ گونه گفتگوهای رسمی و مستقیم بین دولت و طالبا، بین شورای عالی صلح و طالبا صورت نگرفته.
پر دې موضوع د سیاسي مسایلو د یو تحلیلګر نظر هم خبرو. سامسونګ کمپنۍ یو نوی موبایل ننداري تکشه شو چې قوي کیمرا لري. په بهرنیو سیاسي موضوعاتو کې اوري چې روسیې د سوریې پاوسته د هوایي مدافع د دزګاو ورکول پیل کړی دي. په خبرونه کې د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو. ستاسو ټلیفوني پیغامونه هم خبرو او اقتصادي خبرونه هم. د زهرو کاروان اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې عالي شوراوی تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. د دې شورا رئیس نن په یوه غونډه کې ویل چې له دې سره سره دوی هیله مند دي چې د روانو هڅو له مخې به یوه ورځ دواړه لوري د سولې خبرو ته کښېني. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي، له رویټرز اژانس سره په خبرو کې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون خبره رد کړې ده. دا په اصل کې ده چې ځینې غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي یووالي د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کتو خبر ورکړی دی. یوسف خان ځدران د موضوع تعقیب کړی او نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغان حکومت د استازو او افغان طالبانو ترمنځ د لیدو کاتو د ګرمو اوازو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې تر دې دمه نه د سولې د عالي شورا او طالبانو او نه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي لیدو کاته شوي دي. د یاد شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل لدې سره خبرو ته رسیدو لپاره جدي هلې ځلې کیږي او دوی هیله مند دي چې بل اخره به دغه هدف ته ورسیږي. دی وی تر اوسه هیڅ ډول رسمي او نیغ په نیغه خبرې د دولت او طالبانو، د سولې د عالي شورا او طالبانو ترمنځ نه دي ترسره شوي. هر څه چې دي د شایعاتو او اوازو په کچه دي او د اوازو بازار داسې ګرم دی چې څوک یې مخه نشي نیولی. د طالبانو سره د مستقیمو خبرو خپاره شوي راپورونه داسې وخت د سولې د عالي شورا لخوا ردیږي چې د رویټرز خبري اژانس په حواله د طالبانو او افغان حکومت استازو تیره اونۍ په سعودي عربستان کې سره لیدلی دي. دغه خبري اژانس د دریو طالب چارواکو له قوله لیکلي چې په دغې ناسته کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت او د بندیانو پر تبادله خبرې اترې شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د رواني میزان میاشتې په 28مه نېټه کېږي چې امنیت او شفافیت یې پر وړاندې سترې ستونزې یادېږي. له دې وړاندې د سپتمبر میاشتې په پیل کې هم د غیر رسنۍ خبر ورکړی و چې ځینې طالب چارواکو ورسره د بندیانو د خلاصېدو او مذاکراتو د پیل په اړه خبرې کړې دي. د سولې د عالي شورا د وروستي دریځ ترڅنګ طالبانو هم بیا له دې وړاندې دواړه راپورونه رد کړي دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویل له دې سره چې دا کار نه دی شوی، خو په ټوله کې د بې اعتمادۍ فضا په ټولېدو ده. د عالي شورا رئیس کریم خلیلی دی وی دغه مقابل درناوی په خاطر یو ځل بیا ټینګار کوم چې د سولې عالي شورا خپل لاسته راوړنې لري او د بې باورۍ فضا او یخونه د حل او ویلې کېدو په حال کې دي. د طالبانو سره د تیرې څه باندې یوې نیمې لسیزې رئیس د سولې د خبرو هڅې کیږي، خو د سولې عالي شورا او افغان حکومت د دې پر ځای چې دا هدف ترلاسه کړي تل یې د خبرو د پیلېدو لپاره یوازې هیله مندي څرګنده کړې ده. یوسف ځدران، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي شوي. رویټرز خبري اژانس د دریو طالب مشرانو په قول وایي چې د دې ډلې استازو روانه اونۍ په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له هیات سره کتلي او د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې پر امنیت او د محدود شمېر بندیانو د خلاصون پر موضوع خبرې ورسره کړې دي. دا کدنه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لنډه موده پاتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یوه طالب مشر ویلي چې د افغانستان حکومت ورڅخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د جګړه نه کیږي. ده ویلي افغان هیات زموږ سره موافقه وکړه چې بندیان به خوشي کوي. دغه طالب مشر ویلي چې ځینې بندیان چې تورونه یې کوچني وه خوشي شوي او حکومتي چارواکو نور بندیان په راتلونکي کې د خوشي کولو لپاره د هغو اهمیت ته په کتو پر دریو ډلو ویشلي دي. رویټرز وایي چې هم ارګ او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلورو طالبان ویان معرفي کوي له رویټرز خاجان سره په خبرو کې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون خبره رد کړه. پر همدې موضوع یوسف خان زدران د لیکوال او د سیاسي مسایلو د کتونکي خوشحال خلیل نظر راخیستی دی.
اصل فکر کوم دا ډیر احتیاط له وجې نه دا خبرې او څرګندونه کیږي که ممکن تماسونه موجود وي، ځکه دواړه طرف په دې باندې اعتراف کوي چې تماسونه شته. نو تماسونه هم دي، نو طبعا کېدای شي لیدنې کته نیم شوي لکه څنګه چې ویل کېږي. خو دلته معمولا داسې شوي چې اعتماد په زیاد حد کې نه وي. کله خبرې مخکې له دې نه چې دوی هغه اساسي خبرو ته داخل شي، هغه خبرې د باندې ووځي او هغه ذهنیت خرابېږي، نو دې له خاطر هغه لومړی ځل لپاره طالبان ویان دا خبر رد کړه. ځکه دا دیالته د هغوی په جنګیالیو یو ډول تاثیر کوي. روحیه باندې هغه په اسانۍ سره دا خبره نه غواړي ترڅو چې پرمختګ نه ایستولی دوی دا خبرې د باندې راوباسي. ممکن یو علت دا وي د خبرو د پټولو. او نور په مجموع چې د تماسونو سطح ته موږ ګورو چې هغه د امریکا له نیولې د افغانستان د حکومت پورې او حتی په ولایتونو کې د والیانو او قومي مشرانو پورې دغه ټول په سطحو کې چې کوم معلومات مخترازي، نو دینه معلومیږي چې په ډیره لویه کچه باندې دا تماسونه موجود دي او یو فرصت برابر سره ده چې د اقل اوس دوی هغه اساسي خبرو ته یا د ترکیني او مشخص موضوعاتو باندې سره
خلیل صاحب ستاسو په باور یعنی د پردې تر شا څه شته؟ د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس هم ورته یو موضوع ته لږ په اشاره سره وایي چې د باور څه فضا رامنځته شوې ده، هغه یخ چې باید مات شوی او هغه د ولي کېدو په حال کې دی. یعنې دا هوبه همغه پیغام رسول شي چې تاسو یې په اړه وایي؟
دقیقا همداسې ده، ځکه چې دلته موږ تاسو تجربې لرو چې تقریبا دغه د مذاکراتو خبره تقریبا د لس 12 کاله یا دغه په داخلو کې څومره وخت کې چې روانه ده. کله چې دوی خبره تی او جت رسیدلی دی، هغه وروسته یا د ځینو رسنیو له خوا نه د امریکا کې یا ځینې په غربي رسنیو هغه خبرونه چې خپاره کړي دي، نو بیا دلته دوی دي خبرې افشا شوي دي او هغه یو خوا یا یو طرف ته پښه ایستلی دی د مذاکراتو نه تر څو پورې دوی مطمئن نه شي او ځینې توافقات هغه اعتماد یا اخري اعتماد دغه ترلاسه نه شي، نو دوی په اسانۍ خبره رسنیو ته نه باسي. نو طبعا
نو خلیل صاحب دلته ډار لڅه ده. یو خو تاسو اشاره وکړه چې طالبانو خپل لیکنه ممکن کمزوري شي، هغه وجه ده او دلته داخلي ځینې کشمکشونو شاید هغه هم متراوي. له دې وړاندې ویل کېدل کله چې دواړه لوري سولې ته نږدې کیږي، پاکستان او ځین نور هغه هیوادونه چې طالبانو باندې څه اثر رسوخ او نفوذ لري هغه مداخله کوي. یعنې دا هم یو دلیل کېدلی شي چې دا مذاکرات باید پټو ساتل شي.
بله دقیقا، دغه ټول عوامل د افغانستان لکه څنګه چې د جنگ د موږ تاسو پراخ ابعاد او اړخونه لري، دغه چې دغه د سولې مسله تر دې سخت ده. ځکه چې دلته په یو قومندانانو لکه چې د طالبانو نیولې تر هغې پورې د هغې نه د هغو مرکزي شورا مثلا د کویټ کې دوی دفتر او هغه خارجي او مال چې په دوی باندې مثلا هغه لري نفوذ لري، هغه کړۍ یا مثلا استخبارات، دغه ټول اته هغه بهرني جنگیالي چې سره دي، دغه ټول په دې کې اثر گزاره دي چې دا سوله کې ممکن یو نه یو ځای کې خان واقع سي. نو په دې حساب باندې دوی نه غواړي، معمول لسه ده چې دوی نه غواړي چې خبرې شي دي کې یا مذاکرات دي کې په اسانۍ افشا کې، ځکه دوی اکثرا کومه تیر تجربه ته وګورو دي نه موږ ته معلومه کې. نو دغه خپل دغه زمينه مساعده کړي، دغه خپل فرصت ده. او کدي فرصت طالبان استفاده ونه کړي، نو ممکن دا یو غټ چانس لاسه ورکړي. نو په دې خاطر باندې دوی حتماً یو نتیجې ته شاید ورسی.
ستاسو نظر ډیر زیات مننه.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل ولو ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجیه صاحب څخه واوري.
په کندز کې د وطني غالیو جوړونکو بازار تود شوی. د دغه ولایت د غالۍ اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله کلانتری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د وطني غالیو بازار ځکه ښه شوی چې د بهرنیو غالیو پر ځای خلکو وطني غالیو ته مخه کړې. نوموړي وویل چې دوی په کال کې څه باندې 30,000 متر مربع غالۍ تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي، خو دوی له دولت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د غالۍ اوبدونکو لپاره د ښارګوټي د جوړېدو چارې ډېر ژر پیل کړي ترڅو غالۍ اوبدونکي د زاید نشتوالي ستونزه هواره شي. بلخوا د کندوز د اقتصاد رئیس محمد طاهر روزي بیا ازادي راډیو ته وویل چې د غالۍ اوبدونکو ستونزې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړي او ډېر ژر به ورته رسیدنه وشي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام په همکارۍ د بغلان ولایت په خنجان او دوشي ولسوالیو کې د میرمنو لپاره د سبو د پروسس ټولنه جوړه کړه. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پروګرام په هیواد کې د باغدارۍ او مالدارۍ د وضعیت د ښه کولو په برخه کې فعالیت کوي او تر ټولو عمده هدف یې د کورنیو باغچو په جوړولو سره د میرمنو له اقتصادي ځواکمنتیا سره مرسته کوي. د یادونې ده چې په خنجان او دوشي ولسوالۍ کې څه باندې 1500 مېرمنې د کرنیزو محصولاتو د پروسس او پلور په برخه کې فعالیت کوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 2,250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1,450 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2,060 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي، او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو کې ډالر 15 افغانۍ شپېته پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 580 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله چې روسیې د سوریه پاوستا ایس درې سوه ډوله میزایلو ضد سیستم ورکول پیل کړی دی. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو د مسکو د دې اقدام سره مخالفت څرګند کړی دی. رضوان مراد د منځني ختیځ حالات څارلی او په سټډیو کې راسره د مراد صاحب، ایس درې سوه ډوله سیستم څنګه سیستم دی او دا د سوریه پاوستا له کومه نظره تور ثابتېږي؟
مننه سالی صاحب. اس درې سوه ډوله سیستم د پرمختللو الوتکو د ویشتلو او د غراز د لرې واټن ویشتونکو یا بلستیک توغندیو د لمنځه وړلو لپاره استعمالیږي. د روسیې لخوا اس درې سوه او اوس هغه نوی ورژن اس څلور سوه دی. سوریه کې اس درې سوه ځای پر ځای کېدل په دې معنی ده چې د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان خو الوتکې او هلیکوپترونه یا غټ میزایل نه لري، اما دا به د سوریې هوایي پوځ یا هوایي دفاعي سیستم پیاوړی کړي ترڅو د اسرائیلو د هوایي بریدونو مخه ونیسي. یا هر ډول بهرنۍ حمله کې به کیږي، که په میزایلو یا لری وټن وشتونکو توغندو حمله کیږي نو د مخه نیول شي. او استری سوا هغه میزایل دي چې په یو وخت کې څو هدف د څو ثانیو په ترس کې وشتلی شي، یعنی د دنیا پر مختللې الوتکې پر مختللې راکټونه یا میزایلو مخه نیول شي، په هوا کې خنسا کول شي. نو د سوری پوسټه به دا ګټه ورسي چې دوی به د دافع هوا له نقطې نظر یعنی هوایی دفاع سیستم به د دوی ډیر پیاوړی کړي، او د هغو میزایلو چې د دوی په اډو باندې کیږي د امریکایي کښتیو څخه یا د اسرائیل لخوا بمبار کیږي او سوریه اوس مخه نشي نیولی، نو په هغه وخت کې به باید سوریه په دې قادر وي چې غټې الوتکې او غټ میزایل ووري.
بله مراد صاحب، په سوریه کې د سیمې ځینې نور هیوادونه هم شکیل دي. آیا دا په دغه هیواد کې د بیلابیلو ځواکونو ترمنځ ټکر او یا هم په سیمه کې د سوریه د جګړې خپرېدو خطر نه پیدا کوي؟
که څه هم چې په سوریه کې سالی صاحب د سیمې د هیوادونو او د جګړې د ښکېل خواو ترمنځ لا د مخه ټکر پیل شوی دی، اما جګړه لا سیمې ته نه ده خورېدلې، که څه هم چې تر اوسه د سوریې په حدودو په سرحداتو کې دننه ده. ایران، د سوریه د حکومت ملاتړ کوي، زرګونه ملشی استولی دلته حزب الله ډله فعال ده، د روسیې پوس په خاص ډول هوایی ځواکونه په لازقی او نور ځایونو کې ځای پر ځای دي، هلته امریکایي عسکر له کردانو سره یو ځای پراته دي، هغوی عملیات کوي، د ترکیې پاوس او خاص ځواکونه د ادلب په څنډو کې دلته پراته دي او عملیات کوي او د ځینې سختدریزو ډلو پر ضد جنګیږي. په لسګونو سختدریزې ډلې چې اوس تقریبا مات شوي دي دوی په سوریه کې دي، نو په سوریه کې ټکر رامنځته شوی د ټکر روسیې بیلګې په دې وروستیو کې د سوریې د هوایي ځواک لخوا د خپله د روسیې د یوې څارونکې الوتکې ویشتلو چې هغې به د روسیې او د اسرائیل ترمنځ مشکل پیدا کړ. د اسرائیل صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته زنګ ووهه او وویل چې دوی بخونه غواړي چې د دوی د هوایي ځواک د غلطۍ له امله د روسیې تیاره هلته لګېدلې ده. که یاد مې څه کاله مخکې ترکیې د اسرائیلو د روسیې الوتکه ویشتله، نو دا خطر رامنځته دی او تقریبا د بشري حقونو ډلې ملګري ملتونو په همدې غږیږي چې که چیرته د سوریې جګړه کنټرول نشي، د سوریې د جګړې لپاره یو حل پیدا نشي، د دې زیات خطر موجود دی چې دا په یو سیمه ییزه جګړه بدله شي.
ډېره مننه له رضوان مراد څخه مو واورېدل چې روسیې د سوریې پوځ ته اس 300 ډوله میزایل ضد سیستم ورکول پیل کړي دي. پر دې مسئلې ځینو هیوادونو له دې جملې اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو انتقاد کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. په دې خبرونه کې مو اقتصادي خبرونه مخکې واوریدل. اوس هم په کندز کې یو اقتصادي مسله څېړو. په کندز کې د غالیو صنعت وده کړې ده، خو د دغو کاروبار ځینې خاوندان وایي چې اسانتیاوې غواړي. دا چې څه اجمل آریان براته وایي.
په کندز کې د غالیو اوبدونکي او اړوند چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د وطني غالیو کورنۍ بازار ښه شوی، ځکه خلک د بهرنیو غالیو پر ځای وطني غالیو ته ډېر ارزښت ورکوي. په نوموړي ولایت کې د غالۍ اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله کلانتری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی په کال کې څه باندې 40,000 متره مربع غالۍ تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. د کندز د تولیداتو ډېره برخه په کابل او خپل کندز کې پلورل کېږي او تر څنګ بدخشان، تخار، بغلان او مزار شریف ولایتونو ته هم وړل کېږي. د نورو کلونو په پرتله کورنۍ بازار ښه شوی، خارج ته هم زموږ غالۍ صادرېږي، خو له کندز نه پاکستان ته وړل کېږي او بیا له هغه ځایه اروپایي هېوادونو ته صادرېږي. نوموړی له دولت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د غالۍ اوبدونکو د ښارګوټي د جوړېدو چارې ډېر ژر پیل کړي، ترڅو د غالۍ اوبدونکو د ځای د نشتوالي ستونزې ورسره هوارې شي. په ورته وخت کې د غالو یو تن پلورونکی محمد عمر هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د وطني غالیو داخلي مینوال زیات شوي دي او بازار یې هم وده کړې ده. د نورو کلونو په پرتله د وطني غالیو بازار ښه شوی دی. په کندز کې بېلابېل شکلونو او رنګونو کې غالۍ تولید کېږي او بیا له دې ځایه د هېواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، قندهار، بغلان، تخار او بدخشان ته هم وړل کېږي. د نورو کلونو په پرتله د وطني غالیو بازار ښه شوی دی. له دې سره سم په کندز کې د ښځو د چارو ریاست رئیسه نصیبه هولکر وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې یو زیات شمېر ښځې د غالیو اوبدلو له لارې د خپل د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او باید په دې برخه کې غالۍ اوبدونکو ته لازم سهولتونه رامنځته شي.
صنایع کندز بافندگی مخصوصا قالین بافی فوقالعاده دسترسی دارند.
په کندز کې د غالیو ډېره برخه د ښځو لخوا اوبدل کېږي او په دې برخه کې زیات شمېر ښځې کار کوي او د خپل د ژوند اقتصادي ستونزې ورسره هواروي او باید دولت دغه برخه ته ډیره توجه وکړي. بلخوا د کندز د اقتصاد رئیس محمد طاهر روزی بیا وایي چې د غالۍ اوبدونکو ستونزې له اړوند چارواکو سره شریک کړي دي او ډېر ژر به د غالۍ اوبدونکو ستونزو ته رسېدنه وشي. د غالۍ اوبدونکو د ښارګوټي جوړېدو سره به د غالۍ اوبدونکو ستونزې هوارې شي او په دې وروستیو کلونو کې د بهرنیو غالیو پر ځای د وطني غالیو بازار وده کړې، ځکه له دې ولایت څخه د هېواد نورو ولایتونو او ان بهرنیو هېوادونو ته موږ د غالیو صادرات لرو. د کندز غالی په هیواد کې دیننه او دغه راز په بهر کې لزانګړي ارزښت او شهرت څخه برخمنې دي، ځکه په هیواد کې دیننه او بهر زیات مینوال لري. خو د دغه ولایت غالی اوبدونکي له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي ترڅو دغه وطني صنعت نور هم وده وکړي.
او اوس به اجمل توربان راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په ځانګړي ډول د انتخاباتي کمپاینونو د پیل په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي دي، ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د 6 ورځو لپاره پیل شول. په مطلب کې راغلي چې دغه کمپاینونه له غزنی پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د جمعې په ورځ پیل شول چې تر انتخاباتو 2 ورځې د مخه به پای ته ورسیږي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان لپاره د ولسي جرګې انتخابات به د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. د مطلب لیکوال د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه چې ټاکل شوی و د ولسي جرګې د انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي لیکلي چې د کاندیدانو د محدود شمېر له امله دغه انتخابات وځنډېدل. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د کاندیدانو کمپاینونه په بې فرهنګۍ سره پیل شول. په سر مقاله کې راغلي چې کاندیدانو ان هغوی چې له پخوانیو انتخاباتي مبارزو یې هم تجربې درلودې په بې فرهنګۍ سره خپل پوسترونه د خلکو او عامه مکانونو پر دیوالونو او د برق پر پایو نصب کړي دي او یو شمېر بیا پر لارو او واټونو د خوازو په تړلو او د خپلو تبلیغاتي موټرو په کاروانونو سره خلکو ته مزاحمتونه جوړ کړي دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې په دغو کاندیدانو کې ځینو بیا د تبلیغاتي غونډو لپاره د خلکو کورونو ته غځېدلې د تګ راتګ کوڅې هم تړلې دي. ورځپاڼه لیکي که د کاندید صاحبانو کمپاینونه په دې ډول دوام وکړي کابل ښاریان به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې انتخاباتي کمپاینونه پیل شوه خو خلک دې ته اندېښمن دي چې د حکومت مداخلو او د اړوندو کمیسیونونو ضعف ته په کتو سره به د انتخاباتو نتیجه څه ډول وي. ورځپاڼې دغه شان لیکلي د کاندیدانو زره او زور ته په پام او دغه شان د انتخاباتو د نه شفافیت په اړه اندېښنو دا ویره پیدا کړې چې دغه انتخابات بحراني نه شي او نورې ستونزې راولاړې نه کړي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې امنیتي ارګانونو خلکو ته د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی خو د سر مقاله لیکونکي په باور ستونزمنه به وي چې خلک د دوی په وعدو اعتماد وکړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې خلک او حکومت د ولسي جرګې د انتخاباتي کمپاین له پیلېدو هرکلی کوي او هیله لري چې دا بهیر په ډېر ښه ډول ترسره شي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جوړېدو لپاره هم د خلکو باور ترلاسه کړي. په سر مقاله کې له کاندیدانو هم غوښتل شوی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د طرزالعمل له مخې خپل کمپاینونه مخته یوسي.
سامسنګ کمپنۍ یو نوی موبایل نندارې ته کښېښود چې قوي کیمرا لري. نور له اسمت سروان.
سامسنګ کمپنۍ خپل یو نوی موبایل نندارې ته کښېښود. دا موبایل په شاتنې برخه کې د سیلفي عکسونو لپاره 3 کیمرې لري چې 24 میگا پکسل دي. د سامسنګ د ګلکسی ای وی موبایل د دې کمپنۍ د متوسطې درجې موبایل دی خو کیمرا یې خورا پرمختللې ده. د دې بل کیمرا 8 میگا پکسل ده خو اصلي کیمرا یې 24 پکسل ده او دا یو په تیارا یا تت ځای کې د عکاسۍ لپاره مناسبه ده. د ګلکسی و ایک بل کیمرا 15 میگا پکسل ده خو ژور سنسر لري. د دې لپاره چې نن سبا د سیلفي عکسونو مینوال زیات دي سامسونګ د دې موبایل سیلفي کیمرې ته زیات پام کړی دی او هغه 24 پکسل کړی ده. دا کیمرا ال ای ډی فلش لري چې په تت ځای کې ښه کار کوي. د دې موبایل نورې ځانګړتیاوې د سامسونګ د متوسطو موبایلونو په شان دي. اندروید 8، پروسیسر 2.2 گیگا هرتز، رم 4 گیگا بایټ او داخلي میموري 2300 ملي امپایر ده. سامسونګ کمپنی وایي دا موبایل به په تورو، ګلابي، شنو او ژیړو رنگونو کې وړاندې کړي.
تاسو ل پیغامونو
زده المند ولایت ناویه دول سوالی بازار افکی سخت محمد هاشم خبر کوم دغه پیغام بر مز مزاوا کلو چاروا کور کوي چې ناویه دول سوالی وبته سره چې په یوه چې د المند سنه وبدل کړي دي خو دغه مقامات د توجه څخه د مالیه وزارت او سوالي د ټول او چې یو کښنه د علاقې سره مخ کی آزادۍ راځي د ډېر ډېر مننه د موږ څنګه تر ټول چارواکو ورسوي او سلام احترام
السلام علیکم زه د روزګان ولایت اګزاب د بلسلی خبره کوم مرور سید آزادۍ کارکونکو سرجه ډېر خیش دا کو چې د موږ پیغامونه نشر کی موږ د ډېرې وچکالۍ سره مخامخ یو کښتونه مو ټول ولاړو وچلو اوس مو دغه یو درختې لرو د بادامو درختې و دغه دغه م ټولو وچ اوبه نهشته یو ډېر لرې ولسوالۍ د حکومت توجه نهشته ودې ته بس موږ په دغه مشکلاتو کښې چې نه اوبه لرو نه په دنیا باندې شی لرو نو د دنیا دپاره یو د حیوانانو دپاره یو واښو یو شی لرو ټول د مشکلاتو سره مخامخ یې غنم وچول دا درختې مو وچ وچېږي موږ ته دولت هېڅ توجه